کار خلاص شوی دی انټرویو تر سره شوی دی او هغه ډیر ژر زموږ په مابینس کې د کرکټ بورډ په جیم کې ان شاء الله تاسو وګورئ د دې ترڅنګ د فیزو لپاره په مختلفو کچه باندې زموږ هلې ځلې روان دي نو مختلف انټرنیشنل داسې فیزیوګانو سره داسې ډاکټرانو سره چې هغه په پلیئرز انجری کې مهارت ولري د هغو په ریهب کې مهارت ولري
نوموړی د غرض وایي د دې ګمارونو ګټه بداوي چې تر دې به بعد هیڅ لوبغاړی له هېواده بهر درملنې ته ناستوي او دا چاره به د دې سبب شي چې کرکټ بورډ به د لسګونو زرو ډالرو له لګښت خلاص شي هغه زیاتوي چې سږ کال یې بل پلان د کابل لوبغالی چمن بیا کرلو اوبو سیستم نوي کولو او لوبغالی هوارول دي چې ډېر ژر به پیل کړي د دې تر څنګه د کابل په لوبغالی کې د کرکټ د شپنیو تمریناتو لپاره د ګروپونو یا لایټنګ سیستم د نصبولو خبره هم ورکوي اخراز د کرکټ بورډ د انجینری څانګې او لوبغاړي مسؤل انجینر ممتاز وایي چې دا دوه مرکزونه په دوه میاشتو کې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت په 255 متر مربع ساحه کې رغولې دي بلورد د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی ګلپدی نائب د دې مرکزونو په جوړولو ډیر خوښ دی هغه وایي په نومړي ځل د دې ته په هیواد کې د نننه داسې سہولتونه برابرېږي هغه لې نائب وړاندې وایي
فورل پیزر زړه پر مصرف کې ټیکټ او ویزا او الته و سیدل او ډاکټر مصرف یعنی هغه وسه سلو پیزا لکان لاړل نو د سې فګور کې ساوی اتیا زړه درو مصرف کېدل
هم ترنګ د افغانستان ملي لوبډلې بل لوبغاړی فرید ملک هم د دې مرکزونو په پرانیستي خوښ دی او وایي چې اوس به د خپلې توپچونی د لا پیاوړتیا لپاره په همدې مرکزونو کې تمرینات کوي غلای ملک وای
کتا سو ګوري دا کم وسایل چې دی دا لکه چې دا هر یو لوبغاړي د پاره ډیر مهم دي چې هغه په خپل د بونینګ ایکسرسایز وکي د شولډر ایکسرسایز وکي او دا غي د پاره چاري او تاسو ګوري نړیوال ګراوند کې د سی وسایل
دی دا وری وردا شو د افغانستان د کرکټ څارونکو وای افغان کرکټ لوبډله اوس هم په هیواد دننه معیاري لوبغالي اکاډمي او نورې اسانتیاوې نه لري او د کرکټ بورډ اداره هم تر ډیره پوري د لوبغاړو د روزنې پر ځای د کارکونکو په ماشونو ډیره بودیجه مصرفوي
د کرکټ نړیوال شورا د 2022 کال غوره لوبغاړي نومولې دي یا د شورا د غړو هیوادونو لوبغاړو ته په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې دي ل سالم محمد صالح به وورو چې کوم لوبغاړو په کوم برخو کې دا جایزې ګټلې دي
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د جنوري له 22 څخه د همدې میاشتې تر 26 نیټې پورې د 2022 نه دی کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د کرکټ په بیلابیلو فارمټونو او برخو کې جایزې ګټلې وي آی سی سی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې اعلان شوی لوبغاړو تیر کال د شلو اوریزو یو ورځنۍ او ټیسټ لوبو په بیلابیلو سیالیو کې شې ورتیاوي شوولې دي د شورا په لمړي اعلان کې د تیر کال غوړه شل اوریزو لوبډاله اعلان کړ چې د انګلستان جاس باتلر د لوبډل مشر په توګه سام کارن ویرات کوهلی سوریا کومار یادوب محمد رضوان ګلن پیلپس سکندر رضا هاردیک پانډیا وینندو هسرنګا حارس رؤوف او جوش لیټل د لوبغاړو په توګه غوړه سوی دي په دې لیست کې د افغانستان استرالیا او سویلي افریقا په څیر پیاوړو لوبډلو هیڅ لوبغاړي ته ځای نه دی ورکول سوی همدارنګ د ورځنیو سیالیو د کال غوره لوبډله د پاکستانی بابر اعظم په لوبډل مشري اعلان کړه په دې لوبډلې کې هم کوم افغان لوبغاړی نه دی غوره سوی په لوبډلې کې د استرالیا تریویس هید او ادم زامپا د نیوزیلند ټام لیتهم او ترنت بولت د ویست انډیز شای هوپ او علی زاری جوزف د هندستان محمد سراج او شریس ایر د بنگلاديش مهدی حسن او د زمبابوي سکندر رضا شامل دي دغه راز د ټیسټ سیالیو د کال په غوره لوبډلې کې هم د کوم افغان لوبغاړي نوم نسته دغه لوبډلې بیا د انګلستاني لوبغاړي بین سټوکس په لوبډل مشري غوره سوی ده په لوبډلې کې د انګلند جانی بیرستو او جیمی اندرسن د استرالیا عثمان خواجه مارنوس لبیشاین پات کیمنس او ناتن لاین د هندستان ریشب پانت د ویست انډیز کریګ براټویټ د پاکستان بابر اعظم او د سویلي افریقا کګیسو رابادا د غوره لوبغاړو په توګه شامل شوی دي کرکټ نړیوال شورا د انفرادي جایزو په ډله کې هندۍ سوریا کومار یادوب د شل اوریزو سیالیو د کال غوره لوبغاړی نومولې ده دغه راز یې بابر اعظم ته د یو ورځنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې او انګلیش بین سټوکس بیا د ټیسټ غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده همدارس د ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړي جایزه چې د افغانستان ابراهیم زدران هم ورته نوماند وو د سویلي افریقا چټک توپ چونکو مارنو یان سنتا ورکړ سو د کرکټ نړیوال شورا په جایزو کې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوره لوبغاړي جایزه د نامیبیا لوبډل مشر هیرس میس ته ورکول شوې ده. په دې جایزو کې د ښځینه کرکټرانو له ډلې د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې په ترتیب سره دوه انګلیش او یو هندي لوبغاړي واخیستل. دغه راز د لوبڅارانو په ډله کې د انګلستان تبا ریچارډ ایلینګورد بیا د 2022 میلادي کال غوره لوبڅار نومول شوی دی. د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې ګڼو افغان لوبغاړو هم د بیلابیلو کټګوریو جایزې ګټلې وې چې تر ټولو ستره جایزه د راشد خان و. هغه د تیرې لسیزې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
اوس د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه د سویلی افریقا سوداګریز لیگ سیالۍ د یاد هیواد او انګلستان ترمنځ د ورځنیو سیالیو لپاره ځنډیدلې دي چې دغه سیالۍ به بیرته د فبروري په دویمه نیټه پیل شي. اخوا بیا د دوبۍ په نړیوال سوداګریز لیگ کې افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق په یو لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي. هغه په 3.4 اورونو کې دا کارنامه کړې ده. هغه تر دې دمه د وکټو اخیستونکو په ډله کې په دویم مقام دی او 9 لوبغاړي سوځولې دي. د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې بل افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزي په یو لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې وي او 3 لوبغاړي سوځولې. ل کرکټ وراخوا د افغانستان د بیسبال ملي لوبډله خای درته جالب وي چې افغانستان هم د بیسبال لوبډله لري. اکثریت به د بیسبال لوبي په تړاو معلومات هم نه لري. دا لوبه تر ډیره په امریکا کې کیږي. د آسیا په هیوادونو کې بیا جاپان، چین او کوریایان د دې لوبه تکړه لوبډلې لري. د افغانستان لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي چې په پاکستان کې دغه لوبه پیل شوې دي. په دې تړاو مدرته د بیسبال ملي لوبډلې د منیجر رحیم سردار نظر راخسته دي. هغه د بیسبال سیالیو په تړاو داسې معلومات درکوي.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین مختلف قوانین لري، ډیر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي. د درو لوبغاړو په سوځیدو سره هغه لوبډلې اننګز چې دی پای ته رسیږي مکمل نه اننګ کېږي په یو لوبه کې د هر طرف څخه، او کچېری بیا سکورې مساوي یا رنزونه مساوي وي بیا دغه سې ادامه پیدا کوي تر څو چې هر لوبډله رنزونه یا سکورې زیاتیږي. په دې لوبه کې دا کرکټ ته ورته لوبه ده. د لوبغاړو د سوځیدو مختلف قوانین دي. هغه کس چې بال و بیټر تر غورځي هغه ته کرکټ کې مشتاسي بالر ته وي، په دې کې پیچر ورته وي. او هغه کس چې هغه بیټ په لاس کې د دې بیټ د کرکټ د بیټ سره فرق کوي، تفاوت لري، هغه ته بیټر وای. شاته چې کوم کس ناست وي دې ته کیچر وای. چې دا دوه کسان پیچر او کیچر په دې لوبه کې ډیر مهم رول لري او ډیر مهم دي. کچېری پیچر وکولای شي چې درې بال نه چا خپل ایریا د غل تور ته ټاکل شوی ده، هغه مسلسل درې بال په دې بیټر باندې مس کی یا هغه ونه شکړی چې هغه وای، نو دې ته سټرایک وای. د درې سټرایک په کولو سره هغه بیټر اوټ کیږي، هغه بیا دغه پر ځای بل کس راځي. په دې لوبه کې بل دا دي چې درې بیسونه دي، یو دا مین د وهول ځای دي چې هلته بیټر ولاړي، دغه څخه وروسته درې بیس دي، لومړی بیس، دوهم بیس او دریم بیس. دا ټول بیسو ته په ځان رسولو سره بیرته بیا خپل اخرنی ځای ته راتلو سره د یو منډه تر سره کیږي. کچېری ټول بیسونه ډک وي بیا څلور منډې راتلی شي، چې هغه څلور سره راشي دغه د بیټر ځای ته ځان ورسي، د سره څلور منډې کیږي. بل خبره دا ده چې کچېری لوبغاړی پیچر څلور بال داسې مس کی چې هغه د خپل ایریا څخه د باندې او هغه بیټر چې د خپل بیټ ته سوینګ ورنه کی، یعنی دا کوشش ونه کی چې بال وې ځای پر ځای ولاړی او بال خپل په ایریا کې نه، نو دا بال مس بال دی. بیا کچېری دا څلور بال وسی هغه بیټر د دې څخه استفاده کولای شي، د ګټ څخه دا استفاده کوي د دې موخې څخه چې ولاړ شي لومړی بیس ته. نو دا په دې معنی چې د یو ورن د کول د پاره یو بیس ته ځان ورسوي، بیا دوم دریم دغه سبه کله چې بال وې بال په هوا کې پر ځمکه نه لیدلې کچیر کوم لوبغاړی یا چې فیلډران ولر دي په میدان کې په لوبغاړي کې دا کچیر بال ونیسي د کرکټ په شان هغه بیټسمن یا هغه بیټر چې دی د بیټر وای په دی لوب کې هغه اوټ دی بیا بل کس راځي او هر هغه لوبغاړی چې بیس ته ځان رسي بال چوي کچیر فیلډران بال و بیسته الته پر بیس باندې هر بیسته یو نفر ولاړی بال ورسی او کس نه رسیدلې صرف چاغه بیسته کوم کس ولاړی د مخالف لوبډلې هغه شو سر نیسی بال چونی وی هغه بیټر چاغه بیسته ځان ونه رسی هغه بس اوټ دی.
د نشئ توکو کر قاچاق او کارول تاسو ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس د فوټبال لډګره د جنوري په شپږشتمه نیټه د سعودي عربستان په ملک فهد لوبغالي کې د فوټبال لیگ په سیالیو کې د رونالډو په لوبډل مشري د النصر لوبډلې له الاتحاد لوبډلې 3-1 ماتې وخوړه. که څه هم تر دې مخکې هم الاتحاد په النصر لوبډلې برلاسي و او په څو لوب کې ترې بری وړی و، خو د رونالډو تر راتلو وروسته د النصر لوبډلې مینوالو هیلې ډېرې لوړې شوې وې. رونالډو ونه کړای شول چې په دې لوبه کې ګول ووهي. اوس د خبرونه ورسته برخه ده. په دې برخه کې به درته ځانګړي مرکه خبره کړو. د راشد خان د لوبي د ژوند په تړاو مو د کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی سره مرکه کړې ده. شفیق الله ستانکزی هغه څوک و چې د مدیریت پر مهال راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې ته په لومړي ځل غوړ شو. له هغه مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې راشد خان څنګه خپل لوبي سفر پیل کړ او څنګه ملي لوبډلې ته راغی.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې و چې ټالنت ائیډنټیفیکیشن یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه وستره وظیفه و. نو موږ به لوبغاړي په نخښه کول او هغه هم پوره کال ځوان لوبغاړي البته هغه هم پوره کال فالو کول او هغه هم پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې بم راوستل. نو د معمولا کلبم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول د حکومت لوبغاړي په ما کتن ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي نو زه به حتما په یدم سوکر باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لسکلن ملي لوبډاله ته غورشه وای وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او فیز دولت خان وای بیا کوم لوبغاړي را باندې ګوري نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې کا. نو یو اور روسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولید بالکل ان پلیبل او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجج کولای مورتل صدا غمیره باندې ګوره د ماشاالله ډیر خلوب غړی ما ته ښکاری او له هغه څخه یو میاشت روسته د زیمبابوي سیریز او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل منګي اسوسییټ ممبر او ما د یو بشپړ غړي توبلرون کې هواد سره بایلټرل سیریز برابر کړای وو. نو منګه په دې او توانې د لوسی اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په وخت کې دا وکړه چون ځوان ده او نه غواړو سه ډیر د پرشر لاندې راولو شلوریزه به صرف پیو کوی او رزنی سیالی بنه کو. نو منګه هم سره ومنل مرزه شلوریزه نه د کریر سٹارټ کی په کله سه ملي لوبډاله زیمبابوي ته لاړل. منګه په لومړی تمریناتی سیالی کې ډیره بد ماته وخړل او بیا په لومړی نړیواله رزنی سیالی کې هم په یو سولوشل منډه کې 122 منډو اوټ شو. هغه هم موبایل نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ راوه له زیمبابوي څخه او راشد رانه وغوښته. ما هم هڅ دمه ونکړه په دې پریکړه کې او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوخته او زیمبابوي ته روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سه.
ستانګزه سپ تاسو لاندې د راشد خان د دومره سترو لاسترړونو راز په څه کې ویني؟
د راشد خان د کامیابی راز خو یو د راشد خان خلوص تلخپلې پېښې سره لخ پیشه کرکټ ته راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکړي. راشد خان هیڅ کله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورتو وایو هغه ګوګلی ده، او دا د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما که مخته نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سه مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ له تروسه پورې کم شوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته د لوبې څخه ځان غوره نه بولي، او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شل اوریزو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي د شل اوریزو نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزي ماته زنګ ووهه، راشد خان مونږ رولیږه زیمبابوې ته، او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به له هغه نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزي، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه د دې اونۍ لپاره همدومره وه. ستاسو له ملتیا ډېره مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملمه
د اسنګ جان صاحب مننه چې د ازادي رډو په دې ځانګړو مرکو کې مو بلنه منلې ده. ستاسو په شیرونو کې د افغان وطن درد ښکارا دی. په نړۍ کې د شاوخوا انجان صاحب 10 میلیونه سکانو لویا برخه، چې نشه 1 میلیونه کیږي په هند کې ژوند کوي، په دې دومره همدینه سکانو کې څنګه د پردیتوب احساس کوي؟
مینه او مننه اول خو تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه او نیکی هیلې. داسې ده چې پردیتوب احساس کوو هم نه کولی وایي هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. نو موږ د افغانستان یو، افغانان یو، موږ ته افغانستان خپل وطن ده. او چیرته چې اوسېږو هلته که سکان وي، که مسلمان وي، که هندوان وي، که عیسویان، که هر څوک په اړه کېده چې وي، نو تابان موږ ورته پردي یو، هغوی موږ ته پردي دي، موږ ته خپل وطن، خپل وطن ده. نو
انجان صاحب
خامخا د پردي ستوب احساس کوي.
مثلا تاسو د ژبې مشکل نه لري په هند کې، د دود دستور مشکل نه لري، رسم و رواج د هندي سکانو هم افغان سکانو ته ورته دی، نو فکر نه کوي چې د قرابت ډیر زیات دی؟ او بیا هم ستاسو په شعرونو کې د وطن درد ډیر محسوس دی.
دسته چې دمګه لسانی موضوع چې دمګه شپه دی خو چې فرق لري، دمګه هند کو وایو چې د پیښور د اټک نه نیول تر پیښورو پورې اوس ویل کیږي، مخکې خو افغانستان کې هم دا ژبه و یو وخت کې، او د دوی ژبه چې د هندي او پنجابي او نور د خو خیر اوس سره زده کړی د دومره وخت کې،
خو بیا هم سره نشته نه ده. دا ژبه د دوه ژبې او بخښي د دوه ژبې ډېر سره نشته نه دي،
بالکل نشته ده. د پنجابي بخښي برخه یو څنګه ده، ده پنجابي بخښي څنګه ده. نو کلتور مو هم سره نږدېوالی لري، یعنی یو شی نه ده، تفاوت لري سره، ډېر رواجونه دي موږ دوی تفاوت لري. رنگ او لباس باندې هم سره قرابت لرو خو دته موږ بالکل والی څه نه لرو په مذهبي لحاظ په جنسي لحاظ دا چا توهینه موږ ته نه ده کړی تر اوسه پورې دا خپله منطقې کې چې اوس خامخا راته وایي قابلي دي قابلي قابلي په نوم یعنی افغانانو په نوم یادېږو او کاغذ چې څه بد دا الفاظ نه دي راته استعمال کړي لیکن دا ده چې وطن مور ده زه چې چېرته پیدا شوی چېرته مې چې خاپوړي کړي دي د ما په څېر ټول افغانانو کاغه هندوان دي کا سکان دي کا مسلمانان دي کا په هر دین او عقیده او هر سیاسي ټولنه سره اړیکه لري نو خامخا وطن ورته د مور حیثیت لري وطن بور باندې ګران وي وطن سره به مینه لري یو ځنه یم شاید په زرهاو په ملیونهاو کسان وي چې همدا محبت ولري ما هم په همدې تسله باندې په اشاره کې کړه د وطن په اپریلي کې منو خامخا وطن را باندې ګران هغه مینه نه لري نه دي ولې چې خپوري مې هلته کړی
او تاسو ویل چې په هند کې تاسو ته د کابلی خطاب کوي کابلی خو لکه څومره چې ما ته معلومه ده د ټایګور هغه کابلی والا ډیر مشهور ده هندوان په درنه سرګ ګوري کابلی ته تاسو انجان صاحب تاسو په یو بیت کې ویل دي په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه مینه خو انجان خیر که غریبی ودلته څنګه دا احساس د هغو سکان او هندوانو د ژوند په تاثر کې ویل شوی چې په افغانستان کې ژوند کوي یا یې ژوند کاوه
خامخا نو د څومره د سکه وښولې د ژبه په نوم د دین په نوم د مذهب په نوم څومره ژوندۍ خاورې شولې خو په دوه زمانه کې خدای محبت او دا شان نو کنه چې ته څوک یو څوک یو صحیح دی څوک کسانه دي ګوت پښمار کسانه وو تاسو بل لرلو وو موږ سره تاسو به دا نه ده چې نو لیکن په دا رقم نو چې اتلو کتار وشي دا ورسته کې تاسو ولدا چې تاسو نو وصلت نو
دا سوم زه لا بعده مرغشتا او راخلې ده انجان صاحب د شیر لیکلو سره زړه سپکوي درد کموي دا فکر نه کوي چې د هین ټولنه په پښتو شیر څو وکړي چې ورته لیکي
بالکل د تاسو خبره صحیح ده چې هین ټولنه په دې کې ما چې لیکلي ما هین ته نه لیکلي ما دا شیر نه لیکل دي خپل وطن ته لیکل دي خپل خلکو ته لیکل دي نو دلته که زه د دې ښکلا کې کیدل ته مو پښتو نشته نه پښتو څوک سره وای نه پښتو څوک اوري نه په پښتو څوک پیږي هتا د مو فامیل هم له پښتو نه هر ورځ لري کیږي ولې چې پښتو نه لوستې ده نه لیکلې ده نه لیدلې ده نو زه چې لیکم تر اوسه پورې په پښتو باندې البته د وطن مینه ده د وطن لپاره اندې کوم باندې ده هند لپاره څه نه دی لیکلي
تاسو به یو وخت د افغان ادبي بهیر په غونډو کې هم برخه اخیسته څنګه د سي زرمونه کې چې په هند کې هم دغه سي او بهیر وای او تاسو ورغلی وای او البته مبارخه اخیسته
بالکل نظر کیږي ډيري هڅه مې وکړلې تاسو چې کلر ماجه سم هند ته نو تاسو شروع کړو پښتنه مې وکړلې ذکر کته ته لاړم چې مت پته ولګیدا چې د لالا جان خان لوی اند خان عبد الغفار خان مسایل توسيږي هغه سره مې ملاقاتونه وکړل او نور افغانان چې دلته ماجر ټول سره مې راکټونه خو په متاسفانه تر اوسه پورې بریا لای نه شوما چې دلته یو ټولنه رامنځته شي هیڅ وخت هم ما ډېری هڅه وکړلې خو زه بریالی شوی نه ما خامخا مې ځکه چې دغه ادبي بهیر یو ناس او ادیبان شاعران لوی استادان ناس یو موږ سره ترڅنګ ناس او دغه خبرې وو خامخا نو دا احساس کو
دا اوس د ټکنالوژي په زمانه کې ځینې کسان هم دغه بهیرونه آنلاین جوړوي د آنلاین بهیر د جوړېدو هڅه مونږ نه کړی
آنلاین بهیرو ډېر دوستانه جوړ کړی دي چې زه غواړم ټوب لرم او هغه سره په اړیکه کې یم کله نه کله خو دا ته خو اقتصادي مشکل هم دی د کاروبار دا او بعضي وختونه هم وخت تفاوت لري مثلا یو سره په لندن کې دا یو سره په جرمني کې دا یو سره په کابل کې دا دلته دا ټایم هم تفاوت لري ډېر کم سره په اړیکه کې پاتې کیږم خو په اړیکه کې اتمن پاتې کیږم او هغه دوستان چې شیرونه نشي فیسبوک په پونه باندې زیل ولا مړ دې وخت نا وخت به هر څه شیر ولا ما
فیسبوک ته به هم راشم خو مخکته دې فیسبوک ته راشم تاسو د کاروبار وویل په ګردیز کې تاسو دکان درلود په کابل کې مو هم دکان درلود او اوس په هند کې دکان لري په هند کې په کوم شهر کې تاسو دکان لري
په
ډیلی کې زموږ ډیلی کې دکان لرو په ډیلی کې د ګردیز کابل او د ډیلی په دکانداري کې فرق څه ده
په افغانستان دکانداري ما ټول کوي په مجبور کې چې بار دی کې په ګردیز کې په کابل کې ځار ځایوا هغه دکانداري ډیره ساده او ډیره بسيطه وله چې حالت یو څه لازمه ګټه تر لاسه کېدای شي مثلا شاید په 100 روپے راغله په 100 روپے خرچې دو او دلته چې دلته خو ستونزه ده چې تعداد زیات دوکانونه هم زیات دي خامخانو کاروبار ډېر دروم ده ډېر کار به کوي او لږه ګټه به ترلاسه کوي دغه تفاوت لري نور تفاوت چې نشته ده
مثلا په افغانستان کې د هندوانو او سکانو دوکانونه نور افغانانو ته داسې ښکارېدل سي څه چې په نور بازار کې نه پیدا کیږي نو د هندوانو او سکانو په دوکانونو کې موندلی شي څرنګه هماغه ورته شیان په هند کې هم خرڅوي
نه دلته خو بېلبېل کارونو باندې خلک اخته دي څوک
ستاسو خپل ژوند مې مطلب دی ستاسو خپل دوکان کې څه شي خرڅوي
د ما د موبایل اسسري د موبایل کور د دې دوکان مې دا کار کوم خو په افغانستان کې وقته دا وقته وو هغه څه چې هیڅ څه بونه د ټول جهان واردات مونږ لرل صادرات مو هم درلودل چې هر شی په جهان کې په هر دولت کې تولیدېدل په هر سیمه کې هغه به افغانستان ته واردېدو دا خبره وقته وو او په هند کې خو خپل تولیدات ډېر لري
مخکې مو فیسبوک یاد کوم فیسبوک ته به هم راشم ستاسو د فیسبوک په پورتنې برخه کې په ټایم لاین کې د مختلف افغانانو عکس دی یو پکې په کمیس پرتو کې ولاړ دی ستاسو د رښتې په ځان کې ده د سکانو ښکلې لونګۍ مو تړلې ده یونجلې په هزارګي جامو کې ده یوې چاپانې په ځان کې ده یوې میرمنې حجاب کړی یو نارینه پټکی تړلې ده په کول والا هم تر سترګو کې شي د عکس مو څنګه انتخاب کړی
دا عکس د سټ چې یو د پلوټ ویژن له خوانه موږ شوي وو هغه ته د ټولو ملتونو د وروڼو ملتونو یو عکس یې اخیستلو یوه برنامه یې درلوده نه پېږم د څه شي په نومه د هغې لپاره موږ ټول بولي وو پغمان ته متاسفانه چې زه داسې خبر نه وم چې باید ملي لباس ولرو ما ته وي تیار یم چې اوزه تیار یې نو ما دریشي اخیستې وه ویله راووزه نو زه هماغه وخت ووتم ورسره لاړم او دا عکس مې پغمان ته اخیستلو دا ټول وروڼه ملتونه دي د افغانستان ټول ملتونه دي او دا عکس د ما ځکه خوښیږي چې زه ځان په افغانستان کې په ټولو ملتونو کې شمارم یعنې سکان په ټولو ملتونو سره اړیکې لري دا نه ده چې څوک د څوک نه د هزاره د پښتون د تاجک نه دا خبره نشته افغان ده او افغان ده بس
بیا هم د فیسبوک په ارتباط انجان صاحب د ستر اسلامي عالم مولانا عبدالکلام آزاد کیسه تاسو په فیسبوک کې پورسو کې خبره کړې ده هغه مشهوره کیسه چې د ازادي راډیو جنو اوریدونکو شاید نه بیا اوریدلی او جنو اوریدلی وي چې د پلار ته سوي ډوړي شی و یعنی د مولانا ابوالکلام آزاد مور د ابوالکلام آزاد پلار ته سوي ډوړي شی و هغه په خوند وخوړو مولانا آزاد وای چې په هغه شپه چې زه د پلار کوټې ته ورغلم چې شش په ورته وای ماتره پښتنه وکړه چې پرشتي اساس سوي ډوړي خوشه ده چې صفاتونه دې کوله او پلار وویل چې سوي ډوړي هیڅ ځان نه رسوي خو غوسه او سپکاوی د انسان روح ځپی د ادم تشدد دا شایسته کسمو انجان صاحب د کوم مخاطب لپاره خبره کړی
دا ما ترجمه کړی دا یو د قصه دا مې په دې خاطر خبره کړی چې مونږ په افغانستان کې ډیر رنځېدلی درديدلی یو زه تنها یم دوه نو څنګه یا دوه ټول افغانان مونږ تقریبا د 15 لسیزې په لمبو کې تیر کړی دي نو لازم ده هر څه چې باید څوک ونه ځوروي محبت وکړي مینه وکړي او سولې نو د مینې نه لوی شای په دنیا کې نشته چې هغه زونه ګنډي او کرکه خو ته باندې زونه ماته وینې دا یو ځینې مقصد مې همدا و چې ټول مونږ باید د مینې سره آشنا شو او مینه وکړو
په ام دې کې
څه چې دا نه خواله ورکه شي
او په دې مرکه کې مې مخ کې غاستاسو یو بیت یاد کو هغه مې سره به تکرار کوم چې دغه کیسه هم په هغه باندې صدق کوي چې تاسو ویلې دي چې په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه څنګه کله چې تاسو د یو ستر دینی عالم مولانا ابو کلام آزاد کی سره اخلي هلته چې نور سکان دی هغه بل ډول تاثیر نه اخلي چې دی مسلمان عالم کی سره راخسته
په هندوستان خو دا خبرې به هیڅ نشته دی البته په ډېری بخنه سره په ډېری بخنه سره دا یادونه باید وکړم چې په لارو بر پښتونخوا کې کله چې شاعران شعر لیکي نو هغه هندو په ډېر په کوي سره یادوي یا نور عقیدو ته داسې خاص ارادتمن نه دي خاص درناوی نه لري دی وی بو دی ګوتو په شمار خلک ووي چې او ته درناوی لري او عزت کوي لیکن په هندوستان کې بر عکس دلته دینی مذهبي او کلتوري او فرهنګي کرکه به نشته ده په دشت حساب ده وی بو دی ګوتو په شمار لیکن په اکثریت کې نشته ده نو دلته ماته هندو مسلمان سیک د دین له لحاظ نه هم ماته یو د ولی جزر د حضرت بابا نانک سره پیرو یم نو هغه کړه بالکل نه منی هغه ټول دوی چې ایک پتا ایک اس کے ہم بار تو میرا گرہائی یو لاریو پروردگار پیدا یخ تھی ٹول مگو ٹول خین دی ہونا یم گت بلتون نہ لرو نہ چوک دخمن لرو نہ چوک وغا لرو مخالف لرو نو ما پدی عقیدہ ما تا دا شیمانا نہ لری دا ہندو دا سکھ دا مسلمان دا چوک دا چوک نہ دا بشر دا انسان دا انسانیت درڑوائی بیر وشی عقیدہ دی ہر چ خپل کار دا چ بکوم عقیدہ دا غری دا مبارک شه
بابا نانک مو یاد کو انجان صاحب یو وخت تاسو په افغانستان کې وی نو طبیعي خبره ده د نورو افغان سکانو پر رنگ به دا احساس ته سره و چې کله به چې تلای ګمبد بل نږدې ګوري چې هم ته کله لاړې تاسو دې ګمبد ته ورغلې څه احساس مو کو بالکل
صاحب لکه د مسلمانو خوندونو ته دا وختنه وی همیشه چې مکی شریف مدینی شریف دیدارو کې همدا سید سکانو نه د وختنه دا چې د دربار صاحب اصلا نو مې دربار صاحب د خدا ګمبد چې تلای د انګلیسانو نوم ور باندې خدا ګولډن ټیمپل او په فارسی ترجمه شوې ده مابد تلای پونو نو د دې لیدلو د دې زیارت کول خو هر څوک تملری او هندوان هم ډیر اکثریت تملری زی راځي او په هندستان کې خو بیا مسلمانان هندوان سکان ټول تګ را تګ لري ولې چې ګردواره کې خو څلور دروازې وي د چا لپاره نه دي د ټولو لپاره دي که هغه په هر دین په هر عقیده باندې وي کولی شي چې راشي نو خامخامه تمام او ډېر ځله مې دیدار مې کړی ده هو سم نظر کېږي چې بر په دغه څو ورځو کې مې تګ ده ورسم او دیدار یې وکړم
تاسو چې کله په 1992 کال کې له افغانستانه ووتلی بیا هند ته لاړې لږه وروسته د دربار صاحب ته ورغلی او کنه پخوا هم ورغلی وي
نه نه اول ځل مې و چې زه ورغلی وم
په کوم کال نه
سو د نویم کال کې
په هغه کال چې مهاجر شوې
او بالکل
مهاجر
چې مهاجر شوم او
د یو مذهبي انسان په صفات باندې چې کله یو ډیر مهم ځای ته ورتلې څه احساس مو کو کېدې چې را سره شریک کړي
نو خامخا دا یو بل احساس یو وخت خو سره به کید له خپل ځان به وتلې وي هغه احساس نه لږه یم ولې چې تواضع دومره زیات شي او کله چلته لاړ شي بیا په دې ځای کې بیا یو بل ډېر لوی مهم شی دا ده چې هلته د تنه سکان نه دي چې تنه سکلي هندوان هم دي مسلمان هم دي سوی هم دي په هر دین او مذهب په هر عقیده چې وي هغه ټول دي څوک ممنت نه شي کولی او همدار چې بیا کله د دې لنګر ته ورځي چې تقریبا د ورځې یو لګ نفر پورې هلته د لنګر یعنی مجاني ډوډۍ چې د ګردوارې لخوا جوړیږي او خوړل کیږي نو هلته څنګ ته د هندو هم ناست ده مسلمان هم ناست ده نو بیا داسې احساس کوي چې صرف انسانیت د نور چه نه ګوري نور چه په سترګو نه درته درځي
یعنی هغه د عرفي خبره چې هغه د عرفي خبره چې مسلمانت به زمزم شوید او هندو به سوزانت کنه داسې یو احساس وي انجان سب تاسو چې په 1992 کال کې له افغانستان وتلې د پاکستان په لارې وتلې نو پاکستان ته تک سخت نه وو
څو وایم چې هغه سره کوم شی به ماته دی کړی دي کله چې زه له خپل کور ووتلم نو د جولای میاشتو ګرمه او پېښور ته لاړم پېښور ته چې رسیدلو په لارې مې ډېر رحمتونه ډېر تکلیفونه ولیدل یو پټکونه ولیدل ته ونی سو چیرته دې څنګه خیر لنډه دا چې ورسېدل ته چې لاړم پېښور کې مې د دوادرش په فکر کوم دوادرش په ګوردواره کې تیر کړل په درنه یعنی محبت کې نو هغه نو سمې کورونی ولو کورونی له ما دا فکر او سوچ چې دلته به څو وخت پات شو شرایط به خشي او بیرته به وطن ته ګرځو نو لړم چاینا کو پیاله د شامل کارخانو بازار نه وخت سره چې موږ په هغه وړو کپونو باندې عادت نه یو د هندستان او پاکستان کې خلک چای مې پکې شي نو موږ هغه لاسونو سره عادت وو زراړم چانک مې امروړو پیالې مې امروړلې او کله چې ډبګری تر ورسنه مونږ ته پولیسو نیولم دې خورا شې ته چې درې وړې دي ما وی چینی ده خلاص کا چې خلاص نه کړو او کراکري راوړې هغه مې امپورټډ او ته وای چینی ما ته دې تا په شاو کراکري او ته دې ما په شاو چینی دې څنګه ګناه غارم وای دا چې تو تانې ته ما ګناه څه کړې ده په بس خبرې دې ما کوړم دې څه خو جیب نه 50 روپۍ راو وسله ما دا غوښله پرېمې ده وای 50 دا ورته دې 50 روپۍ ده دزګون مې ورکړم دا د وخت نور چینل لرم د ترشیک وای دلته دې بیاونه غوړم دلته څه چې پاکستان ته بومونه غوړي بس هغه غو چې درته مې کټه بار کړل او کور ولا نه مزره ته غوښتلو خو هم دې خسړای خو دې کور آباد لري دې په خبرو دې خسړای هغه اډوانس مې چې ورکړی هغه هم بیرته راکړلو او د ډوډۍ هغه په خکړه تر لاور پورې وخرم د خپل کور او زه لاړم لاهور ته پنځه شپې په لاهور کې لاهور نه بیرته پوین ویزا خو اخیستې او لاړم هند ته بس هماغه ورځ چې تر نن ورځې پورې په هند کې یم
لاهور چې کله د په سرحد باندې د هند لور ته اوشته کنه په وروسته په سرحد کې هلته څه ستونزه نه و څه مشکل نه و
خامخا ستونزه خو موږ ویزا درلودلم موږ ویزا اخیستې و د هند د پاکستان ویزا مو هم و د هند ویزا مو هم
یعنی چې ویزا به بیا په سرحد باندې څه مشکل نه جوړوي پاکستانی سرحدي ساتونکي
نه هغه وخت خدا خبر نه اوس لږ مشکلات زیات شوې دي هغه وخت ډېر مشکل نه
بیا له په هند کې چیرته لاړې اول سر
په واسه کې حسین ابلاد او مچ کله هغه ته ورسره مې د پاکستان کراس کولو امرسر ته هغه د ریل ګاډي خو سیده دلی کې کوزولو هغه مستقیم د لاهور نه دلی نو دلی کې کته شوم نور ماته نه مونږ چې چیرته لاړ شم چیرته لاړ شم نو هغه د ریل نه چې کته شولو ورګاډي نه خلک ولاړ د ډرایوران اکثریت هغه ولې هغه ته معلوم و چې ماجد رضی او د کډي بارې کډي راوي وای چیرته چې ما چې دلی ته ځم په دې چې ماته نه مونږ چې چیرته یم و چې دلی کې خو خدا ډیرای دغه دلی کې چیرته ځي ما څه خو نه پیګم دغه قابلیت چیرته ځي افغانان نه پیژن او چې مخسرت نه پیژنې خو د قابلیتونو په نوم پیژنې ما د قابلیت چیرته ځي وای زه خو نه خبر یو بل ډرایور غږ را باندې کوی دغه بوزه تلګ نګر ته دوی ال ته ځي نو وخت موټر کې مې بار واچول او زیرا وسنه متلګ نګر ته وای چیرته ځي ما څه نه خبر بیا یې پښتنه کوي د قابلیت چیرته دی بیا د پخوریان دلته چې په وڅه وختم کال کې ماجر شوی دی راغلی دلته درمسال د ګوردواره ج هغه ګوردواره ته خلکو چالتې بوسالتې موږ بوتل او کته کلو ایونی ما میاش نه ته ګوردواره کې تیر خلک هغه نو سم بیا ځان ته کور ونی ول
یعنی لبچانو سره په ګوردواره کې وي او بخشي دا ایونی ما میاش
او بچانو سره بالکل یو زنه ما تقریبا یو شپته بیا ته فامیل بو هر اور راتل او تل چې ته چا کور نی ول او چا ته څو په پیزل شپو کې څو په لاس شپو کې څو پیزل شپو کې چا ته چا کور ونی ول او کور لاړل اول باندې ته کوسه لمدا غي مرکز دیر امرسته دوی موږ سره کړی دا کوری ودان
انجان سب کتیر ژوند ته بیرته مخه کړم ستاسو په خوانی ژوند ته د افغانستان مو په دې څه یادی کوم شي
افغانستان ولې ما مرده ما خپوی په کې کړی دی د افغانستان هوا د افغانستان خاور د افغانستان رنگ د افغانستان خوان د افغانستان جبه هر څه مې یادی کې چې مې نه دی هیڅ هغه څنګه د خزان وهلې پانی مې هم نه هیری او نو به هیر شي تر مرګ پورې
یعنی د څه کومه کیسه دی په یاد د فرزن په افغانستان کې د غوست ذهن تراشپ د غوست چلاسه د لړو سر خبري کوي او لمر سره شریک کوي او لاوریدونکو سره
یعنی څنګه کیسه
یعنی یو جالبه خاطره د افغانستان د ژوند
جالبه خاطره دا ده چې د مورو شهید څول په دیرلس او شپتم نه په سم شپتم کال ته فکر کوم نو هغه شهید څول
پوکم ځای کې
وو پوکم ځای کې په ګردیس کې ګردیس کې نو نسیم ګل رنجبر هغه وخت په ولایتي کمیټه کې وو د پټاخیر او فکر کوم نو هغه د مونږ د مړی لرګي د بازار نن تر شمشان یعنی دا د انډون سکانو حاضر ته لرګي دوړی مونږ نه په خبر کله چې لرګي خصلو ته سړی لاړلو وای چې خیرت اسوک مړی وای ملک صاحب زوی وایه هغه خو لرګي چا یو وړل چا یو وړل وای د تاسو غونډه نه خو نه پیغام یو یو وړل لرګي د دکاندار ورته ویلیو نو لرګي وړي والته دا ټول نیمګام سایګان او پیشن دن کې مچ څوک دا ټول لاته حاضر ولاړو موږ چې مراسم خلاص ول شپې چې راغلو د ګردیز محلي رادیو نه د فاتحه اعلان وشول نو دا هم تاسو نور ډیره جالب خاطرې دي چې نه مې دي خدا خاطره خو د مرګ تر دې ژوند تر ورسې سره به په دې مو په ځړ کې ګندل شي وي دومره مینه محبت موږ سره کېدو او شوې ده
او د درس په وخت کې کله نا کله به سکانو ته په مکتبونو کې جنو خلکو آزار او اذیت کاوه لیکن کله نا کله به ډیر نازول کېدل د سیدناس کوم خاطره دې په یاد ده مکتب په دوره کې
وو بالکل د دا شاعر ته چې زه متوجه کړم د مو استاد یاد بخیر هغه مو وطن کې نه ده عبد الودود خان زه وی ترانه ته انتخاب کړم فکر کوم ووم سنت کوم کاش پغم کوم دقیقه نه پیاد دي زه ترانه ته انتخاب کړم هغه ترانه مې چې ول استاد هغه نو استاد شاعر سره نور هم مې نه زیات شو به هی نه زول د حقیقت ده یا غینه بغیر د مو تلورم تلګي کې د داوود خان په وخت کې مشتنین دیانو نه وو هر مې به امتحان وو نو یو استاد دې موږ مفتی صاحب نوم نه شو د خدای دې وبخي هغه په دې دنیا کې نشته نو د قران شریف او د دنیا ته سات کې موږ وتلو د ټولې دوه سات د سند نه بوتل نو کله چې دا استاد سولل ته موږ نو د موږ ته وای مو وکینه موږ یې کینه ولو اگر چې موږ خفون شول چې ولید سم سره کې خو ورسه متویل وای ست زکه ګټه بدرته وکي او تر دې هدا پورې چې موږ قرآن شریف زکړایو اوس خو بدبختانه رانه هیر ده ملت سمې په یاد ده او په امتحانونو کې ممیز په صفت به هم ځنی ولا ما څلورم سم بزنس سم کوم د ممیز په صفت به ځین ته خبرونه یو ورځ د وزارت تعلیم او تربیه غره آیات راغلو نو کله چې آیات چیکینګ کول چیکینګ کول نو مې ولې کول استاد نو دې شوکې ګوري د امتحان وای ممیز څوک ده وای دا ولا نغه چې استاد به خنه غوړم غرواني او وخت ډیر تیریږي ټوکې مکه وای ټوکې نه درسره کوم همدا مې ممیز ده دا د نومې لیکل شوی ده نو حیران پاتې شو لږه وای چې د په قران شریف څه پیږي وای چې په سوال ته نو کنه مونږ نه پورتنه وکړه چې فکر کوم دې جمیل مونږ پورتنه رانه ده څه مو ټول ورته تکرار کړو نو هغه خوږه خاطرې دې مونږ نه یریږي ډیر مهربان استادان یو ډیر مهربان ملګری دوستان یو او دی اوس هم دي چې ډېر په یواد کې جو ډېر دی وانه بار دی اوس هم دومره مینه کې ما سره کوي او د ټول څه کانو سره ډېر محبت کوي چار دوه اندازه نه لري
انجن سب ستاسو د بچانو عکسونه کله نا کله په فیسبوک خبروي خصوصا چې کلیزه وی کنه بیا چې ما کله ورته کتلې ډېر خلک لایک هم درکوي او مبارکيان هم درکوي د ستاسو د بچانو هم له افغانستان سره رابطه پاتې ده او کنه رو روش کې د لید زکه جو جن خو په هند کې پیدا شوې دي
المسیح په هند کې پیدا شوې دي په ځمن هم په افغانستان کې پیدا شوې دي
او المسیح انت محمد bale
او تر څو چې زه باندې ما درابطه نشکېږي دا په دې باندې باور لرم او زه به یو جالب خاطره در سره شریک کړم یو کس په جرمني کې پیدا شو او افغانو د قندریانو هندو نو د دې واده او د ته په دلی کې دلته د موږ یو خپلوان او هغه کار راغله او دغه خپلو نو موږ یو دته غوښتي وځه چې کارلم نن به هغه مشه مېرمن خو اوله مېرمن مېمنه له مود دویم وده کړې نو هغه مېرمن ته موویل خو به خلک ته چې توفه یو سودا سای خو د اروپا دلته پیدا شوې تل وی شوې وای زه څنګه به زه پیغام چې اروپا کې څه رقم ده ته د خپل ملګري نه پښتنه وکړه به درته وای نو کله چې سلاړه ما د کوټه دی وده کوټه زما پاس کې جمع درې منځل کې کورو نو دروازه خلاصه ده او دای نازه په چوکې باندې خو کې په خورې چپلې دي او مهرون کلر مهرون رنگ دغه هغه قنداري دوخته کمیس پرتګیا غوسه ده او لاسونه نیولې لاسونه سره دي نو البته چې ما ولې د ما خپل مېرمنې ته ولته څوک څنور مړو د خبره ورته ما ده خو د موږ خو خیر نه د وخت ور شو خو د شل کال کېږي چې په جرمني کې د جرمني کې پیدا شوه خو کسل کال کې هم افغانیت افغان بو افغان یا افغانیت لمنځ نه ځي نو زه په دې مطمئن یم چې د ما اولادونه شاید د زمان کومه مثال کې ده افغانان دي المصیب مې ما افغانان دي هغه نه بعد نو خدای پیږي چې څه وي څه بنې او دای لا لرن چې خدای له وطن قرار کړي چې بیرته وطن ته لاړ شو او بیرته خپل ژوند پیدا مو ورکول ته
انجان صاحب هغه د احمد شاه بابا خبره چې د ډیلی تخت هیرو مچ را یاد کړم زما د شکولې پښتونخوا د غرو سرونه همدا احساس ته سره ډیر مننه چې پرې خبرونه کله ساجی رډو سره حاضر شوی خدای مولره
مننه له تاسو نه له اوردونکو نه مننه چې تاسو وخت راکړل او د ما د ترخه او خوږی خبرې مو وکړي
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی ځوان